السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړي. د کورنیو چارو وزیر دا مني چې په کابل کې پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدا خبری مجله د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
کورنیو او نړیوالو خبرونو کې هم په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د مخنیوي د نوې هڅو د سولې په اړه د افغان چارواکو د نویو څرګندونو، د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستاني ملایانو د وروستۍ فتوا، او په ازبکستان کې د کوچنیو جوماتونو د جوړولو په اړه په تفصیل اوریدای شئ. د همدې خبرونو تفصیل ورسله هغه چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو راپور نخباره شول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په یوه ملي کنفرانس کې وکړې.
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه درغلی.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل چې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاري دي او په ملي او نړیواله سطح د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې ګنې په ترکیه کې دي د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. طالبانو نن په یوه خبره شوې خبر پڼه کې ویلي چې هغو کسانو چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کړی د دوی استازیتوب نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل پروسې د دوهم نړیوال کنفرانس د ځنډېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی و چې د دې پروسې دوهم کنفرانس د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، خو د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه کنفرانس د فبروري د میاشتې درېیمې اونۍ ته ځکه ځنډېدلی چې دوی غواړي ورته ښه تیاری ونیسي.
دیدگاه در سطح عالی دولتی بوده که ما آمادگی های خود یک مقدار دیگه هم زیادتر بگیریم و آماده باشیم برای ازی که کنفرانس بتانه یکی از کنفرانس های بسیار خوب و معتبر باشه.
خاغلی اندیشه زیاته کړه دولت په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په اړه د ټولو تر سره شو غونډو نتیجې سره راغونډې کړي. د کابل پروسې لومړنۍ غونډه د روان 1349 کال په جوزا میاشت کې په کابل کې وشوه او د لسګونو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. وایس احمد برمک چې د سیشن بي په ورځې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کولې وویل کلکه اراده لري چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاکې کړي. هغه د خلکو ځینې شکایتونه پر ځای وبلل چې په ځینو جرمونو کې پولیس په خپله لاس لري.
در بعضې موارد مردم ما شکایت داشتند که پولیس هم د قضاو خودشان دست دارد. من اعتراف میکنم که بله.
خاغلی برمک دغه راز وویل په دې وزارت کې د اصلاحاتو په نتیجه کې په تیرو درېو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه په 340 راټیټه شوې، خو بیا هم دې ته اړتیا شته چې د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه پریکړه وشي. د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 5 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سری د سیشن بي پورز ویل چې د البرز 22 په نوم دغو عملیاتو کې چې د دند شهاب الدین په سیمه کې 2 ورځې مخکې پیل شوي په وژل شوو کې طالبانو 2 قمندانان هم شامل دي. هغه په دې عملیاتو کې د 2 وسلوالو د ټپي کېدو ترڅنګ وویل چې ډېرې سیمې د مخالفینو له کنټروله وتلې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه ویل کېږي. د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځانوژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دیني عالمانو ویل چې ځانوژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرام دي. د دیني عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوې چې د دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن په رسمي مراسمو کې خپور شو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ږدي. ویل پاکستانیان د دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو په رڼا کې د افراطیت مخنیوي لپاره یوه ملي فکري اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزو سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځان وژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځان وژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سخت دریځو سره په همکارۍ تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد د سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کیږي. ازبکستان په پام کې لري چې د 10 میلیون ډالرو په لګښت د لویو لارو او واټونو په خوا کې کوچني جماعتونه جوړ کړي. د پلازمینې تاشکن لوی مولوي انور قاري تورسونوف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیو جماعتونو جوړول به مسلمانانو سره مرسته وکړي چې د ورځې 15 وخته لمونځونه په جماعتونو کې وکړي. د مذهبي چارو لپاره د یوې دولتي کمیټې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جماعتونه د اسلامي هیوادونو د سیلانیانو اړتیاوې هم پوره کولی شي او زیاته کړه چې که غوښتنه وشي د نورو عادیانو د پیروانو لپاره به هم د عبادت کوچني ځایونه جوړ کړي. او د اسرائیل صدر اعظم له هند څخه د شپږ ورځنۍ کتنې په دریمه ورځ نن په اګره کې له تاج محل څخه لیدنه کوي. د نتنیاهو او د میرمنې سارا د دې کتنې لپاره د تاج محل او شاوخوا سیمو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. ویل کېږي د سیلانیانو په لوړ فصل کې د ورځې تر 70,000 پورې کسان له دغه تاریخي ماڼۍ څخه چې د 18مې پیړۍ په نیمایي کې د مغولو امپراتور شاه جهان د خپلې خوښې ملکې ممتاز محل لپاره جوړه کړې وه لیدنه کوي. د اسرائیل صدر اعظم چې له هند سره د اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف هغه هیواد ته تللی، پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره خبرې وکړې او د دوړو خواو ترمنځ هم په مختلفو برخو کې نه قراردادونه لاسلیک شول.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له نوري اسنوري واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به ډیر ژر د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي.
دا غونډه را بلل یوازې افغانستان لپاره، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ د امنیت وړ یو غونډه ده.
اجرائی ریاست د پاکستانی مطبوعاتو د دې رپورت په اړه چې وایي د طالبانو یوې ډلې په دې وروستیو کې له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړی او د سولې خبرې کړي دي. اجرائی ریاست وایي چې دا ډول خبرونه او حدسې کم اهمیت دي.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د دوستدارۍ او رهبرۍ ټول هملته ده، د کوټ شورا هملته، د پشاور شورا هملته ده.
د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا داعش وسلوالو ډلې ته د تبلیغاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې رپورټ لرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې واشنگټن میش فریډم هاوس انسټیټیوټ وایي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي له تهدید سره مخامخ ده او د شاتګ په حال کې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه کوي. د دې وزارت د اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاده غونډه د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډه د افغانستان لپاره په اقتصادي او سیاسي لحاظ د اهمیت وړ ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د قزاقستان په نوښت چې دا مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشري کوي د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي. د دغه وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې او د سیمه ییز اقتصادي همکاریو په اړه بحثونه دي.
این نشست تمرکز بسیار زیادش سر موضوعات همکاری
د دغه غونډې زیات تمرکز به په سیمه ییز اقتصادي همکاریو باندې وي، یعنی په ټوله کې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه کولای شي د افغانستان د سولې او په اقتصادي پروسو کې همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده.
فکر میکنم کې یک دستاورد بسیار بزرگ است.
که څه هم ښاغلی اندیشه د ځانګړې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ښیي، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوې ده دغه غونډه څلور ورځې وروسته جوړه سي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د روانې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لوړ پوړی پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دورې رئیس خیرت عمروف په مشرۍ کابل ته راغلی و. د افغانستان حکومت وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان حکومت د فعال ډیپلوماسۍ له امله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د افغانستان په مسله کې یو نظر لري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډه د افغانستان لپاره په اقتصادي او سیاسي لحاظ د اهمیت وړ ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل له داسې غونډو تمه کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه یوې نړیوالې اجماع ته اثر ورسیږي.
دا غونډه را بلل یوازې افغانستان لپاره، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ د اهمیت وړ یو غونډه ده. امید ده چې یو نړیوال اجماع لپاره سولې راوستلو د افغانستان کې
غلی ساپای زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپلو دندو له مخې مکلفه ده چې د نړیوالې سولې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره کار وکړي. نوموړی زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې مټې رابډ وهي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې دا غونډه د افغانستان لپاره په سیاسي او اقتصادي ډګر کې خورا اهمیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستانی مطبوعاتو لیکلی دي چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د ریپورټونو تر مخه دوه اونۍ مخکې تللی دغه پلاوی د افغانستان د حکومت سره د سولې مذاکراتو پیلولو په اړه پاکستانی چارواکو سره سلا مشورې کړې دي. زموږ همکار بشیر غواخ د افغانستان د اجرایي ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو د دې پلاوی له سفره معلومات لري؟
زه فکر کوم چې پاکستان ته د طالبانو تک کومه نوې خبر نه ده. اصلا د خبر نه فکر ایزه که چې له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی بېرته ورته راځي او پاکستان کښې همهلته اوسېږي. رهبري یې ټوله همهلته ده، د کوټ شورا همهلته، د پشاور شورا همهلته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي، هم خبرې د یو مثبت هدف لپاره وي، پاکستان کښې طالبان موجود دي، همهلته یې رهبري ده او همهلته یې اساسي کسان دي. که موږ دې ته وګورو، د پاکستان په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی. ولې وخت منتظر شو، دا یو بحث دی چې افغانستان د حکومت لپاره پاکستان مطرح نه دي، او لکه څنګه چې مخکې وویل دا بېخي خبر کېدلی نه شي.
نو فیصل صاحب، تاسو څه غواړئ؟ حکومت پاکستان سره بیل مذاکرات غواړي او د طالبانو سره بیل، د دې وجه څه ده؟
پاکستان تر اوسه چې کوم اقدامات کړي، له هغو ښکاري چې پاکستان دلته یو قوي، یو باثباته او پر ځان بسیا. تر اوسه چې کوم مذاکرات شوي دي یا تر اوسه چې کوم کړي دي، پاکستان عمل کړی سړی افغانستان ته ګوري، له هغه څخه په ډاګه کېږي چې پاکستان یو پر ځان بسیا پرمختللی او داثبات افغانستان نه غواړي. له دې خاطر څخه مهمه ده چې موږ له دوی سره مذاکره وکړو، بحث وکړي په ټولو مواردو باندې، او بالاخره موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې باید په افغانستان کښې سوله راسي، او د افغانستان تر سولې وروسته په سیمه کښې سوله راسي، او تر ورځې چې په پاکستان کښې تقویه کېږي دا له منځه لاړ، ځکه د نړیوالې امنیت لپاره خطر دی. یو وضعیت دی چې جغرافیه نه تغیرېږي، یوازینی اپشن چې پاتې کېږي هغه بحث دي، هغه تلاشونه دي. د افغانستان حکومت خپل تلاشونو ته ادامه ورکوي تر څو بالاخره په یو مقطع کښې هغه نتیجه چې توقع لرو هغې ته ورسېږو.
پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر په اړه د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو په اړه مو د افغانستان د اجرایي ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل تبصره واورېده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. وایس احمد برمک چې د سې شنبې پر ورځې کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ادارې ته یې امر کړی دی چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاکې کړي. ښاغلي برمک همداراز وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو سطحه 40% کې راټیټه شوې ده، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا له دې خبرې سره موافق نه دي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
په غیر قانوني مواردو کې د پولیسو د خپلتیا په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو خای د لومړی ځل وی چې د کورنیو چارو وزیر په دغه مسلې اعتراف کوي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د خلکو هغه شکایتونه پر ځای دي چې ګواکې پولیس په ځینو مواردو کې د جرم د مخنیوي پر ځای په خپل جرم کې لاس لري. وایس احمد برمک دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې.
در بعض موارد مردم مو شکایت داشتن چې پولیس هم د قضاو خودشان دست
داره. ما اعتراف میکنم، بله دی وی، په مواردو کې خلک شکایت کوي چې پولیس هم په قضایاو کې لاس لري. زه د کورنیو چارو د وزیر په توګه په دې اعتراف کوم چې بلې، زما څېړنې هم دا ښیي. ما د استخبارات عمومي ریاست ته وظیفه ورکړې چې د پولیسو لیکې له فاسدو استفاده جو او خدای مکړه له هغو کسانو چې وسلوالو سره لاس لري پاکې کړي، هغه که په هر سطح کې وي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په کابل کې د ځوانو افسرانو یوې غونډې ته وویل چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره اساسي خصوصي اصلاحات مهم دي. خاغلی غنی هم دا راز ویلی چې لدی وروسته به هیڅوک د فشار لمخې په امنیتي بنسټونو کې ونه ګمارل شي او هغوی چې په واسطو او پیسو ګمارل شوي په خپلو دندو کې پاتې راغلي. لدی ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس له ګڼو ستونزو سره ښې لاسته راوړنې هم لري. خاغلی برمک د سه شنبې د ورځې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه 40% راټیټه شوې، خو بیا هم د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه بهرو مرو تصمیم ونیول شي. نوموړي همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لیږدوي د خپلو وسلو د سپارلو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر دې دمه د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه څرګندونې تر ډېره نمایشي دي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای:
جرم دي، جرمي جنایي مسایل زیات دي، قتلونه زیات شوي دي، غلاوي. تاسو خپله فکر وکړئ، په کابل په هر لس متره کې یو غل ولاړ. دغه ستونزې په پولیسو کې زیاتې دي. زما هیله د دوی نه دا هغه ده که چېرته واقعا غواړي چې دلته امنیت ثبات باید راشي، دوی باید راووځي. کشفي ادارې، استخباراتي ادارې، جنایي ادارې ژمن کسان باید راوستي.
د خغلی زازی په خبره کې هم په افغانستان کې روانه جګړه او نامنی بیلابیل اړخونه لري، خو دا چې لومړی خپل پولیس په بشپړه توګه قانونمند شي او بیا قانون په ټولو یو شان پلی کړي، دغه مسله به تر ډیره د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د کابل په باګرامۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوال ډلې ماتړ د شپې پاڼو خپرول د اندېښنې وړ ګڼلی دی. د دې جرګې غړیو د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت سیمه ییز مقامات بیا وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د مهمو مرکزونو د داعش ډلې مهم مرکزونه له منځه وړي دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوالې ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول او د یادې ډلې په ګټه تبلیغاتو د یو شمېر سناتورانو تند خبرګون له ځان سره درلود. دوی د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ارګانونه باید د یادې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. سناتور مولوي غلام محی الدین منصف په دې اړه وویل:
تبلیغات داعش در ولسوالۍ بګرامي
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش تبلیغات تا او د دوی په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول موږ ته د جدي اندېښنې وړ ده. امنیتي او کشفي ارګانونه باید هغه لپاره دقت نه کار واخلي. کچیرې د داعش کسان هلته وي باید ونیول سي، او کچیرې هلته شتون نه لري او یو شمېر کسان یې په ګټه داسې تبلیغات کوي، کشفي ارګانونه یې باید مخه ونیسي او مجازات یې کړي.
بل سناتور محمد حسن هوتک هم په دې اړه ورته اندېښنه درلوده.
د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د داعش نفرو لخوا څخه په ټولو ولسوالۍ کې په مکتبونو بیرغونه دي او د نشانونه دي او د دې شعارونه لیکل شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي کابل ته. دغه نه فرصت په مخالفینو ته ورکوي چې بس تش په لساره ماښام تر سهاره پورې ښکار کوي په ساله زله سره هر ځای چې دوی وغواړي هیڅوک نشته چې د هغه مخنیوی وکړي.
خو سناتورانو د یادو شپې پانو د متن په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په غزنی، لوګر، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوالو او د دوی پورې د اړوندو کسانو لخوا شپې پانې خپرې شوې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یادې پیښې په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي.
په دې تړاو مو ډېرې جدي څېړنې پیل کړي. با تعقیب کړو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د حرکت د دښمن لخوا سوي او که د عامه ذهنیتونو د خرابولو هڅه ترسره سوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو او په وړاندې د عملیاتو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي، د یادې ډلې د خوځښتونو خبره کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ناصر کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل داعش په هدفي وژنو کې لاس لري او په وینا یې د دغې ډلې په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه نه ده ورکړي. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې مهم مرکزونه لمانځه وړل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې داعش ډله د محل یوازې د هسکې مینې، نازیانو او اچین ولسوالیو په ځینو لرو پرتو سیمو کې حضور لري. د افغانستان دفاع وزارت هم تر دې د مخه ویلي چې د داعش ډلې په وړاندې پراخ عملیات شوي او اوس یې شمېر له زرګونو سلګونو ته راکم شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا او د مشرانو جرګې یو شمېر غړي خبرداری ورکړ که چیرې د داعش ډلې پر وړاندې جدي ګامونه وانخیستل شي دا ډله به د کابل او د هیواد په ختیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لوړ زده کړو وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په همکارۍ د لومړي ځل لپاره په پوهنتونونو کې الکترونیکی کتابخانې جوړوي. د لوړ زده کړو وزارت ویان دی د سې شنبې پر ازادي راډیو ته ویل چې ډېر ژر به له کابل پوهنتون سره لومړنۍ الکترونیکی یا ډیجیټلی کتابخانه مونتاژ یا وصل شي. استادان له دې اقدام نه هرکلی کوي او له حکومت د انټرنیټي خدماتو د خوالي لپاره د اقداماتو غوښتنه ځکه کوي چې ټول له الکترونیکی کتابخانو استفاده وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لومړني برېښنايي کتابتون د جوړولو ګام پورته کوي. د دغه وزارت ویان دی عارفې پایکار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برېښنايي کتابتونونو د جوړولو لړۍ د مرکز له پوهنتونونو پیلېږي او لومړنۍ هغه به په کابل پوهنتون کې جوړ شي. د نوموړي په خبره پر راتلونکي کې به په ولایتو کې هم د ورته کتابتونونو د جوړولو چارې پیل شي. هغه لی پایکار د برېښنايي کتابتونونو د ګټو پاړه وویل
دغه کتابخانه څومره سي کولای شي د ډیجیټل په شکل د کتابونو په زیرمه کې او همدارس د نړۍ مهمو او معتبرو په هنتونو کتابخانو ته د استادانو او محصلینو د لاسرسي او په ورته وخت کې هغه کتابخانه چې انلاین کتابونه وړاندې کوي په دې برخو کې را سره مرسته کولای شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان دغه شان وای ټاکل شوی چې په کابل په هنتون کې موجوده کتابونه ډیجیټلی شي او په دې کار سره به محصلین وکړی شي چې لکه کتابونو آنلاین ګټه واخلي. که څه هم افغانستان اوس مهال یو شمېر عامه کتابتونونه لري چې د کابل عامه کتابتون یې چې په 1415 لمریز کال کې تاسیس شوی او زرګونه ټوکه کتابونه لري د یادول وړ دی. خو په دغه هیواد کې د آنلاین یا برېښنايي کتابتون جوړول لومړنۍ تجربه ده. په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان د برېښنايي کتابتون د جوړولو هرکلی کوي. وای حکومت د برېښنايي کتابتون د جوړولو ترڅنګ باید د زده کوونکو لپاره د کیفیت او قیمت په پام کې نیولو سره د انټرنیټي خدماتو په چمتو کولو کار وکړي. دی وای زموږ اکثریت ځوانان په ټکنالوژي بوخت دي. کچیرې د فیسبوک پر ځای آنلاین کتابتونونو ته مخه کړي دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت ویان صابر مومند وای په افغانستان کې د کتابتونونو برېښنايي کول په دې هیواد کې د کتاب لوستلو په فرهنګ مثبت اغیز درلودلی شو. دغه شان کتابتونونو ته د خلکو لاسرسي اسانه کوي.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
سوسی is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي. واشنگتن میشت فریډم هاوس انسټیټیوټ وای په ټوله نړۍ کې دیموکراسي له تهدید سره مخامخ او د شاتک په حال کې ده. د انسټیټیوټ خپل موندنې په یو ریپورت کې چنن د سې شنبه پورې خپور شو ورکړی دي. راپورونه وای امریکا له خپل دودیز رول لا سخلی چې ګوا کې د دیموکراتیکو اصولو مخکخ دي او روسیا او چین په خپل هیوادونو کې ځینی زیاتی کړي او خپل ځانمنونکو نفوس بهر ته او د خپل ځانونو نفوس بهر ته استوي. ملالی بشیر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
فریډم هاوس انسټیټیوټ د پنړی کې خپلواکي 2013 په عنوان ټوله نړۍ کې د سیاسي حقوقو او مدني ازادیو د لمنځه تللو په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه واشنگتن میشت انسټیټیوټ په دې راپور کې ویلي په وروستیو لسیزو کې دیموکراسي له جدي بحران سره مخامخ ده. راپور وای په ټوله نړۍ کې د آزادو او عادلو انتخاباتو، اقلیتونو د حقونو، رسنیو د ازادۍ او قانون د حاکمیت په شمول دیموکراسي له تهدید سره مخامخ ده. راپور وای 2018 کال په ټوله نړۍ کې د ازادۍ د کمیدو لپاره پرله پسې 2018 کال وو او په یو اویا هیوادونو کې مدني ازادۍ او سیاسي حقونه اغیزمن شوي دي. د راپور په وینا په 2018 کال کې د پام وړ پیښه دا ده چې امریکا د دیموکراسي له اتلولۍ پر شا شوی دی. فریډم هاوس چې د سیاسي ازادۍ او بشري حقونو مدافع اداره ده، د امریکا د حکومت په مالي مرسته فعالیت کوي. د دې ادارې د راپور له مخې په امریکا کې په تیرو 2 کلونو کې په سیاسي حقونو او مدني ازادیو کې ورو کمی لیدلی دی. خو راپور وایي دا کمی په 2018 کال کې چټک سو، ځکه په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې راپورونه خپاره سول. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې له اخلاقي معیارونو سرغړونه کړې او د حکومت په شفافیت کې کمی راغلی دی. راپور وایي رسنیو او قضا د ولسمشر ټرمپ پر بېساري انتقادونو سربېره مقاومت کړی دی. خو راپور خبرداری ورکوي چې په پای کې شاید دا ادارې د ترامپ د انتقادونو له کبله کمزوري سي او دا به د امریکا پر دیموکراسي او په نړۍ کې د امریکا پر رول د پام وړ منفي اغیز وکړي. فریډم هاوس همداراز په راپور کې لیکلي چې روسیا او چین د مخکښو دیموکراسیو له پر شاتګه ګټه پورته کوي او له خپلو پولو د باندې هڅې کوي چې آزاد بحث وځپل سي. راپور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت د معاصرو زورواکو رژیمونو په توګه یادوي چې د اروپایي دیموکراسیو د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرولو کمپاینونه پر مخ وړي. راپور د تر ټولو ضعیف دیموکراسي لرونکو 12 هیوادونو په فهرست کې د ترکمنستان او ازبکستان نومونه هم یاد کړي دي. راپور وایي د ازبکستان نوی حکومت خوشبینی رامنځته کړي، خو دغه هیواد ته باید دقیق پام وسي، ځکه د نړۍ تر ټولو ځپونکي سیاسي سیستم به د نړیوالو اوږدمهاله پام او په دې هیواد کې د خپلواکو ژغونو ملاتړ ته اړتیا ولري.
لاملالی بشیر موارد چې واشنگتن میش فریډم هاوس انسټیټیوټ وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي له تهدید سره مخامخ او د شاتک په حال کې دغه انسټیټیوټ خپل موندنې په یو ریپورت کې خپرې کړې دي. وایي امریکا له خپل دودیز رول لا سخلی چې ګوا کې د دیموکراتیکو اصولو مخکخ دی او روسیه او چین په خپل هیوادونو کې ځپنې زیاتې کړې دي. د فزیک یو شمېر کارپوهان او فزیکس دانان وایي چې چیرته د نړۍ د تودوخې اندازه په همدې حال چې اوس ده دوام وکړي، نو داسې وخت هم راتلی شي چې په نړۍ کې به د تودوخې له امله د انسانانو ژوند ناممکنه وي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
مشهور فزیک پوه سټیفن هاوکینګ خبرداری ورکوي چې که د مځکې د تودوخې درجه په اوسني ډول په زیاتېدو وي، دا سیاره یا کره به د وینوس په شان شي. د ساينس ویب پاڼې د راپور پر اساس سټیون هاوکینګ وایي چې ځکه ممکن دومره توده شي چې انسان پکې اوسېدای نشي. د مخکې ویلي و چې د پاریس له اقلیمي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو پریکړه د مځکې په تاوان ده. هاوکینګ په تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګلتوني ګازونو خپرېدا ونه درول شي، په راتلونکي کې به د مځکې د تودوخې درجه د وینوس همره یعنی د سانتیګراد 1.5 درجو ته لوړه شي. وینوس لمر ته دوهمه نږدې سیاره ده او 4 میلیارد کاله پخوا مځکې ته زیاته ورته وه. دا سیاره تر 2 میلیارد کاله پخوا پورې د ژوند وړ وه، اوبه یې لرلې او د تودوخې درجه یې مځکې ته ورته وه. ګلتوني ګازونو د دې سیارې سمندرونه وچ کړل او له هغه یو سره کور جوړ کړ. اوس په دې سیاره کې ډیر تیز بادونه چلیږي چې سرعت یې په ساعت کې 200 کیلومتر اټکل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
بلې ته